د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بېلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عایشه دوراني په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عایشه دوراني په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې فانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عایشه دوراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن عایشه دوراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږه زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عایشه دوراني څوک وه؟ دویم پوښتنه: عایشه دوراني کوم کال کې وفات شوه؟ درېیمه پوښتنه: د عایشه دوراني لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درانه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عایشه دوراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درانه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو درنو زکون کو یوزله به هم تاسو ټول ته شرغ واس پم دنن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سجه د صحت چمه بو پتن می درنو ګللی زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ اسم له تاسو دنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن اروندې نن برز به مو تاسو افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغه د ژوند اروند په پښ پر معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه سره چې زمره تاسو د تیر ورځې لوسته میرمن عایشه دوراني اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اترې او افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نو نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپېژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه میرمنه ترې جوړه سول. پوره 1340 کاله د مخه په نننۍ ورځ د 1380 عیسوي کال د جولای او وشتمه د دوشنبه په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دشته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپله پیغله لور هم وه چې ملالۍ نومېده. ولو چې یو سل یو سلویشت کاله د مخه په نننۍ ورځ په اتلس سوه اتیایم عیسوي کال د جولای په اووه ویشتمه نیټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته، چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول، چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل، چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول، تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دوی نسي ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کېږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط 1500 افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمۍ ژوندي وه او نیمۍ هم ټپیان و او نیمۍ هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه سوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده، یعنی په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کېږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چېرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تېښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې شول، نو په دې وخت کې ملالې میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کېږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغانو ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و، هغه مورال په داسې ډول سره راپورته شو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د جنګ د میدان څخه وتښتېږي او جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دې د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو د ټولېدلو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي. چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې ده ته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و، کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتۍ یې د هینک کاریز په برانه ولاړې وې. ولاړه وه. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي لالی اسایزی چې 130 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړې کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندي هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندي چې وه د هغه محمد هوګانی لور وه چې په کښتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل، موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکانچه سره ناست وو چې یوه چټه پیغله راغله، سور ټکری یې تر سر تړلی وو او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی وو او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغلله، سور پوړنې یې پر سر وو او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی وو او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندي ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندي په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي ښخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته، د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 120 رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1381 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1381 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامي سره په اوسني ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبته خلاص شول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامي سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص شول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار موږ ته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه دا داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې، د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه، تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل شوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلورلارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله. نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوهسوي واوسېږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتې؟ نو درنو زده کوونکو، همدا زموږ او ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منونه کی هلی میومنی درنو زده کوونکو، هلی د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته چرغلاس تویم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوستو اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع. د بدن او احساساتو ترمنځ اړیکې تر ازو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ ذهن زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي، خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه ښيي، چې دغه اړیکه د انسان لپاره یوه ډېره مهمه او یوه ډېره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو ملمدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي کیږي. یعنی زموږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرام وي. مګر کچیر موږ د غصې احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غصې یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځانګړي توګه زموږ د لاسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره او په شډه ول سره نسو کولای هغه سره ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري، یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده. په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساسات اغیزه د چپرده باندې پریشت. کدی چې هم اشتها مو ډیره کمه وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم د همدغه د خفګان احساس د هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیرې ویره ولرو یا استرس یا استراب مو ډېر وي په بدن کې، نو زړه مو ډېر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډېره زیاته وي. د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د ویرې احساس کو یا مو بدن ډېر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډېره لوړه سي، لاسونه او پښې مو ډېر خوله کوي. مګر کچیرې زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو او پښې ډېر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس موږ کوو په بدن کې، نو دا بیا د ویرې یا د استرس هغه تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډېر ویرېدلی اوسو یا سټرس مو ډېر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو، او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډېر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنګ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکی سره غورځي، درزا یې ډېره زیاتی، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه نو د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. راځو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو ښودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات باندې زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغېزه پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ تاسو مثلا وویل د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشی په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو ویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس راځو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو ښودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیرې غوسه ولرو، کچیرې مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیزه پرېږدي. مثلا که چیرې په غوسه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویرېدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتیږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر دي چې زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتیږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم په تنفس کې یا په ساختلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې، یعنی د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتیږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو ښودنه کوي. راځو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا راځو چې د بدن علایم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځنګړی احساس تجربه کوي د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځنګړی احساس لرو، یا ډیر خوشاله یو، یا ډیر په قهر یو، یا ډیر په غوسه کې، یا ډیر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډیر پام وکړي چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د خپل احساساتو سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډیر په قهر یاست متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي ستاسو د بدن یو غړي. مثلا ساه اخیستل مو ژوبل، ساه اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته مو توجه وکړي چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتماً یاد د ډیر یخوالی احساس کوي، هم د ډیر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځنګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، ډیره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامول کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم اضطراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډیر فشار او اوسئ ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګه هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی، فزیکی فعالیتونه ډیر وکړي. مثلا ورزش وکړي، د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډیر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټ کړي، او کولی سي چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوګا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوګا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلئ، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سرته ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوګا یې ډیر ښه مثال دی، د یوګا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته راټولی شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولی شئ خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. تاسو د یوګا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس که چیرې په غوسه یاست غوسه مو راکمه شي، که چیرې خفه یاست تاسو ته څه اندازه د خوښۍ احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغوی سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپلو احساساتو په حقه د هغو سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بله لاره ده چې ستاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکي روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، او د بل سره ډېرې نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغېزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو، تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چیرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل، د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
دله مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیله میومنې درنو ست کون کو هیله د چیرو غوړ به یاسته وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم هیله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي به سلامتی او کی او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي درنو زده کوونکو نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده دا چی زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یې پر بل باندې اغیزه پرېږدي نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بور سره مل پاتې سي او دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل درس پیلو لومړی سر کې موږ باید لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې احساسات پیژندلي و دا چی زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کیږي څه دي په دغه موضوع باندې موږ پوهېدلي وو یو ځل بیا یادونه کوچ خپل احساسات څه دي احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي خبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا د غاکتر عملونه څرګندېږي چې احساسات لکه خوشي لکه غوسه لکه خفګان ویر شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپیریال سره مشته د تعامل څرنګوار شي چې څه ډول د چاپیریال سره تعامل رامنځته کوي او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن د انسان د بدن او چلن سره هم اړیکه لري ورسره تړاو لري د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې موږ پر ذهن باندې او موږ پر رویه باندې یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي راځو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره دا هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي دغه درې پروسه یعنی دغه درې مرحلې چې سره رسول کیږي چې لومړی معلومات لاسته راوړي بیا هغه موضوع تحلیلوي بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لپاره څخه دغه فکرونه جوړیږي او فکرونه د انسان د پوهې د هغه د باورونو د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په حق له او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري دغه فکرونه فکرونه بیا کېدای شي چې مثبت وي کېدای شي منفي وي هم کېدای شي بي تفاوت وي چې هغه به کولای شي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړوړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي یعنی هم دغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي زموږ په رویه کې بدلون راځي یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري دغه افکار د زموږ د احساساتو سره زموږ د کړو وړو سره زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده احساسات او فکرونه چې دي لکه مخکې چې مهم یادونه وکړه فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو د همغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو موږ په دماغ کې لرو د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي او برعکس موږ احساسات به هم کولای شي د موږ فکر د موږ کوم افکار چې دي هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیر پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهمه دي نه هم په رواني او ذهني روغتیا کې او هم په بدني یا فزیکی روغتیا کې د دواړو موضوعات یا د دې اړیکه چې دي هغه ډیر مهم دي زموږ فکرونه او سیاست نه یوازې زموږ د ورځ زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي، فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو او بدلونونو اساس هم دي. یعنې سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپلې اغیزې پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم دره خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې تر څنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، تر څنګ یې زموږ په عاطفي روغتیا کې یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو هغه شاید موږ د مثلا یوه بده پېښه زموږ سره سوې ده، د هغې پیښو مطابق کوم فکر چې موږ لرو هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي یا احساسات جوړوي یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو ډېر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي ناروغتیا مو د منځ ځي او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزې سره موږ مخامخ سونه، معلوم در خبره ده عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلي و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې تر څنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړي وو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه یا زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، معلوم در خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو د زموږ په بدن کې د ویرې یا د اضطراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو، منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې ته په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساسو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکرونه کوو او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کې دي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې بیا زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکرونه کوو چې دا بیا موږ ته ځینې مشکلات راپېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ازو دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډول سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر له مخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. چې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا د خستون زه حلولای سم، د ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولای سو، نو موږ به د ډیر اعتماد، د ډیر آرامتیا او د ډیر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولای سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو،
او په همدغه اړه فکر وکړو، موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړی کیږو. مګر کچیرې منفي اړیکې ته راسو، کچیرې زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولی چې دې ته برلاسي سم یا زه دا څه نسم کولی لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي منفي شیانو په حق له خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځه دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه شو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای شو ذهن شی اداره کړو. او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپل احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای شو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې موږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژور سا واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسو آراموي، ستاسو ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسو هم هغه لاره یا هم هغه فعالیت ترسره کړئ. ژور سا اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. دا هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او د هغه احساساتو په حق له پوه سئ. او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي، خپل احساساتو ته ارزښت ورکړي. کله چې تاسو پوه سئ تاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړي. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپل اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسو هم احساسات وپیژندل او هم فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان مو د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نارمل کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسو منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ او تاسو د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوم، او کله چې منفی احساس ولرو، د یو شي په هکله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره به زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډیر وي. د زړه ضربان مثلا کچیری په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات دي زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو، او نو معلوم در خبره ده مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نورمال روان وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. سورت لونکي درس ته تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.